په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځانګړې ده. نن د دوشنبه ورځ ده، د غبرګولیا جوزات 14 د جون میاشتې 3 خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو په کمپاین کې به 1.5 میلیون او 2 لک ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي واکسین سي. باختر خبری اژانس چې طالبان کنټرولوي د دغه وزارت په وینا خبر ورکړی چې دغه کمپاین چې په روان میلادي کال کې دویم هغه دی، نن دوشنبه د نړیوالو ادارو په ملاتړ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شو. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان ځینو محلي رسنیو پر روان 2014 د دې کال کې په غزنی کې د ګوزان یو پولیو د لومړی مثبت پیښې راپور ورکړی. کابل کې د ایران سفارت وایي چې د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوحې د درېمې غونډې په اړه خبرې وکړې. دغه سفارت پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې غلام رضا نجاري او توماس نیکلسن له افغانستان سره د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي وو چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی او نیکلسن د شنبه پر ورځ سره کتلي. متقی ویلي وو چې طالبان د دوحې په درېمه غونډه کې مانادار غډون غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تر اوسه له طالب چارواکو او کابل کې د ایران د سفارت له مرستیال سره د خپلو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د دوحې درېمه غونډه د جون میاشتې پر 1.5 پیلېږي. د دوحې دویمه غونډه په 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې چې طالبانو په کې له ګډون کولو ډاډه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې له څه باندې 15 زره سیلاب ځپلیو سره مرسته کړې. د غویي استور میاشتې له 1 د افغانستان شمال ختیځ، شمال، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د خوړو نړیوال پروګرام نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی پر روانو 2 میاشتو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کورنیو د لاسنیوي لپاره 4.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. څو دغه کورنۍ وکولی سي خپل معیشت بیرته احیا کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې ماشومانو ته فوري او دوامدار خطر پیښ کړی دی. دغه ادارې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره د نوري پانګونې غوښتنه کړې چې هم له طبیعي آفتونو د ماشومانو د خوندیتوب سبب سي او هم هغه اساسي خدمات پیاوړي سي چې دغه ماشومان ورباندې متکی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې رسنۍ له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 214 کورونایو د ستنېدو خبر ورکړی. باختر اژانس نن لیکلي چې پرون د تورخم له لارې 2 اویا، د کندهار د سپین بولدک له لارې 2 پنځوس، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 2 څلوېښت او د هرات د اسلام کلا له لارې 5 کورنۍ هیواد ته ستنې سوي. دغه رسنۍ خبر ورکړی چې 9 کورنۍ خپلو سیمو ته لېږدول سوي. له نومبر میاشت راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبه په ورځ له جګپړو اسرائیلي چارواکو سره په غزه کې د اوربان په اړه د پیشنهادي طرحې په باب ټلیفوني خبرې وکړې. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي بلینکن د اسرائیل د جنگي کابینې له وزیر بنی ګنس او د اسرائیل له دفاع وزیر یو اف ګالنت سره په دې باب خبرې وکړې. په دواړو ټلیفوني خبرو کې بلینکن د اسرائیل د هغې پیشنهادي طرحې ستاینه وکړه چې د جو بایډن لخوا وړاندې شوې. هغه ویلي اوس سختریزی ډلی حماس مسؤلیت دی چې یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. جو بایدن د جمعې پر ورځ په غزه کې د اوربند چنګولو او د يرغمل سویو د خلاصون لپاره دا طرح اعلان کړی چې 3 پړاوونه لري. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار د سوریه په حلب ښار کې د اسرائیل په حملو کې ګڼ کسان وژل شوي. سانا خبری اژانس په خپل راپور کې د مړو دقیق شمیر نه دی ښوولی، خو وایي دغه حملې د حلب د جنوب ختیځ په څنډو کې شوي دي. اسرائیل چې په ځانګړي ډول په سوریه کې د حملو خبرونه نه تاییدوي، سمدلاسه د دغو تازه حملو په باب هم څه نه دی ویلي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلينسكي د اوکرين په باب د سولې سرمشريتي ته د ملاتړ خپلولو لپاره په ناڅاپي سفر فلیپین ته لاړ. تکل سوی د اوکرين د سولې په اړه د سرمشريزه د همدې جون میاشتې پر 15مه او 16مه په سویس کې جوړه سي. زيلينسكي په سنگاپور کې د شانګريلا ډیالوګ په نوم په کلنۍ امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورسېد او د هغې هیواد له ولسمشر فردیناند مارکوس سره یې وکتل. زيلينسكي تر دې کتنې وروسته په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی د سولې په باب د نړیوالې سرمشریزې پر جوړېدو او په هغې کې د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو پر ګډون خبرې وکړې. هغه ویلي خوشحاله دی چې فلیپین هم په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. او د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن نامیبیا وتوانید عمان ته ماتې ورکړي. دغه لوبه عمان پیل کړې چې په شلم اور کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې لا یې دوه توپونه پاتې وو او یو سل نه منډې وکړې. نامیبیا هم په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سل نه منډې وکړې او لوبه مساوي شوه، خو په سوپر اور کې بیا نامیبیا وتوانید عمان ته ماتې ورکړې. پرون د کرکټ شل اوره نړیوال جام په دویمه سیالۍ کې کوربا ویست انډیز د 5 وکټو په توپیر پاپوا گینی ته ماتې ورکړه. افغانستان به سبا سیشن به د کابل پر وخت سهار 5 بجې له یوګانډا سره لوبه کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې مو ز فریده سیال د قادر جلالوف او وقف پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د بیپلو ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان پادری ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمنیټه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوو زیږول شوو ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری د ناروغۍ د 5000 پیښو درملنه هم شوې ده، چې له ډلې د مزار شریف په سیمه ایز روغتون کې 2200 ماشومان درملنه ترسره شوې ده، په هرات کې 1316 او په هلمند ولایت کې بیا 2416 ماشومانو درملنه شوې وه. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د نوو زیږول شوو ماشومانو د بدن ځواک د شری په وړاندې لږ دی، ځکه دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستي. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته واکسین وشي. خبرونه کې را سره ډاکټر صیبان هاریو د ماشومانو متخصص، ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی دي چې ډاکټر صیب رفیقی له امریکا نه را سره او سال د یو ډاکټر صیب ابراهیمی بل کابل نه راوخلو. ډاکټر صیب رفیقی تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې که د شری د ناروغۍ په اړه باندې وست، شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟
شری یو ساري ناروغي ده چې د عامل یا سبب یو ویروس دی، یعنی هغه میکروب چې د ویروس په نامه یادیږي چې د ډېر زر سرایت کوي په هوا کې تر یو وخته پاتې کېدای شي او زیاتره د دې مریضي یا د دې ویروس انتقال د ماشوم د مستقیم تماس یا د خولې افرازات یا د پزې افرازات یا د سترګو افرازات چې یو بل ته ورسیږي، او یا دا چې دغه افرازات یا دغه مواد چې کوم سامان الاتو لګېدلي وي د هغې باندې بل ماشوم لاس وي نو دې ته انتقالیږي. د دې د انتقال لپاره خاصې برابر زمینې شته دي، لکه ډېر بیروبار په کوم کورنۍ کې چې ډېر ماشومان وي یا ډېر خلک په یو تنګ ځای کې اوسیږي، هلته د دې د انتقال لپاره طبعاً تماسونه ډېرېږي. کله چې تماسونه ډېر شو د ویروس انتقال زمینه برابرېږي. په کومو کورنو کې چې تنګ وي، تاریک وي، آزاده هوا نه لري، لمر ورته نه راځي، دا ویروس تر ډېرې مودې پاتې کېږي او ډېره مودې لپاره د نورو ماشومانو د مرستیا سبب کېدلی شي. د دې ویروس خاصیت دا دی چې کله چې د یو ماشوم، خصوصا هغه ماشوم چې د دې د طبي مقاومت کم وي په هغې ډېر زر تاثیر کوي. موږ تاسو ته پته ده چې د ماشومانو مقاومت همیشه ټیټ دی، او خصوصاً چې نوي واکسین شوي هغه چې په سوی تغذیې یا په خوارځواکۍ اخته وي او یا نورو امراضو باندې اخته وي، د دوی مقاومت د وجود ډېر ټیټ وي. نو دا ویروس چې کله وجود ته ننوځي دوی په مرض اخته کوي. د مرض د اخته کېدو څو مرحلې لري چې د طب ډاکټران دا په څلورو مرحلو ویشي، چې لومړۍ مرحله کې چې دا د میکروب داخلېدل دي چې وجود ته داخل شي، په دې کې داسې کوم خاص علایم نه لیدل کېږي. همدا مشکل دی چې دا خطرناک دی، ځکه موږ نه پوهیږو چې دې ماشوم په وجود کې دا ویروس شته، او دا باعث دی کېږي چې موږ یې محدود نه کړو نورو ماشومانو سره د تماس کې کېږي او د انتقال سبب کېږي. نو دا مرحله معمولا داسې بې اسانه وي، د لسو ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. بله مرحله چې بیا د ریزش مرحله ده، چې ماشوم ته یا کوچني ته د پزې بهېدل، د سترګو سروالی او بهېدل، او لږ لږ ټوخی پیدا کېږي. معمولا دوه درې ورځې دوام کوي، او د دې نه بیا وروسته مرض سرایت کوي، او مرض پخیږي او وجود کې تبرز کوي او ښکاره کېږي. چې دغه مرحلې ته موږ د مرض مرحله ویو، چې ماشوم ټوخی زیاتېږي، تنفس کې مشکلات راځي، شدید او لوړه تبه پیدا کوي چې معمولا نه ټیټېږي دا تبه، او دا تقریبا د دریو څلور ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. ماشوم ورو ورو په خوله کې داسې یو سپین سپین ټکي پیدا کوي په اوله مرحله کې، بیا وروسته د غوږونو شاته په څټ کې او په اولو، او ورو ورو بخارونه پیدا کوي، دا بخارونه ښکته ځي. د دې بخارونو علامه دا ده چې سره سره وي، او کله چې داسې فشار پټاړل شي سپینېږي. نو ورو ورو چې دا ټول وجود ته ولاړه، بیا وروسته همداسې له پاس نه څنګه چې شروع شوي وو داسې په کمېدو راځي، چې دا آخري مرحلې ته د ښه کېدو مرحله وي. یعنی څلورمه مرحله ده چې لومړی د غوږونو د څټ نه او د ولو نه ورو ورو دا ورکېږي، البته تبه ورسره ورکېږي. د ټوخی که چېرته بل کوم اختلاط ته نه وي تللی، سینه بغلې نه وي نیولې، ټوخی کمېږي او ماشوم اشتیا هم پیدا کوي. د دې مرض خرابي چې ده هغه ډېر دا ده چې کله چې ماشوم پې اخته شو، نو دا د سر نه نیولې تر خپو پورې ټول ځایونه نیسي. یعنی اول که ووایو چې مغز نیسي، د مغز علایم پیدا کوي، مریض همیشه ګنګس وي او خوبولې. که چېرته سترګې ونیو، سترګې سري چخنې کوي او سوخت کوي. که پوزه ونیسي، پرنجې کوي، اوبه تی بویږي، خولم نیسي، همداسې چې ښکته ځي شوشونه نیسي چې ټوخی پیدا کوي، زړه هم نیسي چې د زړه حرکات زیاتوي. نو خلاصه کولمو ته او جګر ته او داسې ټولو ته ځي. کله کله هم د دغه اوس که کولمې ونیولې، ماشوم ته اسهال پیدا کېږي. که ګردې ونیولې، ماشوم ته د ګردې تکلیف پیدا کېږي، همداسې نور. نو دغه خطرناک شی دی چې ټول وجود نیسي. ډېر چې مهمه ده، شدیده تبه پیدا کوي او بې اشتهایي پیدا کوي، یعنی ماشوم شی نه خوري. دلته ډېر خطر دی چې میندې او پلرونه باید متوجه شي. د یوې خوا ماشوم اشتیا نه لري، د بلې خوا نه ضرورت زیات دی، ځکه تبه چې ده د وجود انرژي کموي. او بل متاسفانه که یو ته اشاره وکړو، د افغانستان په اکثرو خواوو کې یا په خلکو کې داسې یو رواج دی چې حتی ځینې وخت کله به ډاکټرانو ورته ویل چې هیڅ شی مه ورکوه او پرهیز ورکړه. دا پرهیزونه ورکوي، د یوې خوا د ماشوم ضرورت زیات دی، د بلې خوا نه اشتیا کمه ده، د بلې خوا نه مور او پلار شی نه ورکوي. نو دا چې موږ وویلې چې تقریبا که دا ټولې ورځې یا څلور مرحلې شروع کړو، شل نه تر دېرش ورځ دوام کوي. که یو کوژین ته شل دېرش ورځې موږ پرهیز ورکړو او ماشوم استیام نه لدی خوریم نه ضرورت ایم زیته پا خوارزاکه و سوی تا ازی اخته کی
دکتر سب دغه دا نروغی شری نروغی چی دا پا افغانستان کی اغا سا چی ظاهرن دی و منگور باندی پویگ داده چی دا سرایت که لیا و چانا بل چا تا چنگ اغا چوگ اغا ماشون چور باندی اخته دی اغا ساتلیشو تر چو نور ماشمانو تا شری ونرسیگی
نو دلکه مخکې چې مونږ ویلې چې ما وویل چې شیری چې وجود ته داخل شو په اولو څو ورځو کې مونږ نه پوهېږو نو هغه ماشومان چې په یوه کور کې وي او دغه کور کې د ماشوم ټوخی او پرینجې کوي دا به ډېره مشکله وي چې د دې مخنیوی وکړو خو د دې مخنیوی مخکې له دې چې مرض راشي مونږ کولی شو فرض مثال هغه چې د ماشوم پاکوالی د ماشوم واکسین کول د ماشوم ښه خوراک ورکول ښه تغذیه چې ماشوم تندرست او قوي وي دا باعث دی کوي چې مخنیوی وکړو مګر کله چې ماشوم اخته شو حتی مشکل ده چې کلی ته وژغورو ولې وړاندې کلي چې دي هغوی کېدلی شي سړی وژغوروي مګر په دې کلي کې چې ماشومان یې په عین کور کې په عین کوڅه کې په عین مکتب کې او په عین مسجد کې دوی تګ راتګ کې هلته به دا آسان نه وي په استثنا د هغې چې دا ماشومان واکسین شوي وي نو کوم ماشومان چې واکسین شوي وي یا نه مریضان کېږي او که مریضان شي مریضي ډېره ضعیفه وي یعنې سخته نه وي بل هغه ماشومان چې ښه صحت لري ښه تندرسته وي هغوی په ناخته کې که اخته شي ډېر نه خرابوي او بل هغه ماشومان چې مونږ یې پاک وساتو مثلا که چېرته په کور کې یو ماشوم اخته وي او دا بل لاسونه او مخ او پوزه او دا پاک مینځو په صابون سره زر زر ورته غسل وکړو شاید هغه ونه نیسي یعنې مګر دا امکان کمزور دی چې دلته جلا ویری نشي
ډاکټر صاحب یو بله خبره چې البته ما ډېره اوریدلې ده په افغانستان کې او حتی په دغه خپل شاوخوا او ګاونډ کې مې اوریدلې ده چې حتما باید یو ماشوم که هغه عمر یې ډېرېږي وخت سره په دې شری باید اخته شي یعنی ضرور ده چې یو څوک په ماشومتوب کې حتما په شری باندې اخته شي او سره په څنګ کې د تداوی په برخه کې که وایو ځینې سنتي کارونه په افغانستان کې کوي لکه دود ورته کوي یا وایي چې مه پرېږدي یو بېګانه غږ واوري غږونه وهي داسې یو څه وایي دغه اصطلاحات یا دومره لرې ساتلی ضرور دي
نه بالکل دا شاید ډېر ضعیف یا عقیدی وي په ډېرو کمو منطقو کې وي زه چون په افغانستان کې که تاسو ووایم چې ټولو خواو ته تللی یم یوازینی شی چې ډېر معمول دی هغه وایي چې په کور کې غوړي مصرفوئ او تاسو یې هم مخورئ یو مور او نور ماشومانو ته هم غوړ نه ورکوي او خوراک نه ورکوي او دې ماشوم ته نه ورکوي دا ډېر معمول ده او کله کله ځینې خلک ځینې څختونه او تعویزونه کوي چې د تعویز مونږ مخالف نه یو مګر څختونه داسې شیان دي چې هغه په یو چټل کاغذ یو چې لیکل شوي هغه ورته په اوبو کې چې ورکوي دا زما پاکده چې زما پاکده نه چې د طب طبابت د نگانه او د دین او د شریعت د نگانه دا لازم شی نه دی مګر برعکس مونږ باید د دې ښه تدابیر ونیسو ستاسو لومړی سوال د چی شو بخی
په دې اړه باندې چې حتما یو ماشوم باید په ماشوم
نه بالکل د سن ده اگر چې په دې باید ټول پوه شو چې یو ماشوم دوباره پې نه راځي یعنی دایم لپاره دا ته خلاص دی الا هغه ماشوم چې په داسې یو مرض اخته وي چې د دې مقاومت وجود ټیټ کړي لکه په سوی تغذی شدیده سوی تغذی تیره کړي او یا د ایرس په مرض اخته شي نو دوی بېرته بیا کېدلی شي چې شیری ونیسي غیر له هغې نه چا چې شیری تیر کړه بیا نه نیول کېږي مګر دا بالقطعا صحیح نه ده چې په شیری دې اخته چې څوک تر په شیری اخته نه شي نه لویږي دا درسته نه ده شیری د ډېر خطر لري او مونږ د دې لپاره ډېره ساده طریقه لرو تاسو په دې وپوهېږئ په دې به بیا بیا هم خبرې وکړو د شیری واکسین چې تقریبا اتیا کالا یا شاوخوا کې چې راوت دي او ډیر کامیاب دي. او خصوصا په افغانستان کې زه تاسو ته ویلی شم چې ډیر موافق دي. دوه دوزه لري چې په نهه میاشتنۍ کې او بلې په اتلس میاشتنۍ کې تطبیقیږي او دا ماشومان د دغه مرض نه ساتي. نو ضرور نه ده چې موږ یې په مرض اخته کړو چې هغه بیا آینده کې مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، موږ دلته زیاتره د ماشومانو په اړه باندې خبرې وکړې، هغه چې عمرونه یې لوړې دي، مشران هم په شری باندې اخته کېږي که نه یوازې دا مرض باندې ماشومان اخته کېږي؟
نو په داسې ټولنو کې لکه افغانستان کې چې ډېر محدودې وي، اول پکې واکسین نه دي شوي، دویم پکې داسې رفت آمد ډېر نه وي چې دغه کلي ته یا د دوی شاوخوا ته د شیری مرض راغلی وي، نو هغه کېدای شي چې هر وخت د شیری نه میکروب یا ویروس دوی ته راغی، دا په مرض اخته شي. موږ په افغانستان کې لیدلی دي چې تر اوولسو کلنو اتلسو کلنو پورې کسان اته چې د پوهنتون محصلین وو شیر نیول دي، ځکه هغوی قبلا د شیری د ویروس سره هم تماس کې نه وو، واکسین هم نه و کړي، نو کله چې بیا تماس کې شو بیا یې نیسي. خو معمولا دا مرض تر پنځه کلن نه دي، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې پنځه کلن نه وروسته ماشوم ټولنې ته داخلیږي او مکتب ته ځي، مسجد ته ځي، نورو ماشومانو سره تماس کوي. نو که واکسین نه وي شوی کېدای شي شیری ونځه، او لکه تاسو چې مقدمه کې ویلي چې شیری متاسفانه په افغانستان کې ډېر زیات دی. زه یو ټکی تاسو ته وایم چې زه د واکسین د پروګرامونو چې د درې نوي کال نه چې ما پرې شروع کړی، یا د دوه اویاوم کال، د دیارلس او دوه اویاوم کال نه دونه موافق پروګرام دی چې شیری یو وخت کې نهکه درته وایم د تېر دور د طالبانو کې د شیری تعداد په ټول افغانستان کې درې زره نه وو، او اوس په یو کلي کې دوه زره او یو نیم زره او په یو ولایت کې تنه کېږي. علت یې دا دی چې واکسین خراب شوی دی، واکسین خلکو ته نه رسېدلی.
موږ سره د خبرونې بل ډاکټر هم وصل شوی دی، ډاکټر نعمت الله ابراهیمي. ابراهیمي صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي، بخیر راغلی. ابراهیمي صاحب، مخکې ډاکټر صاحب رفیقي په دې اشاره واچوله او روښانه یې کړه دا موضوع چې د شری لپاره واکسین ضرور دی. په افغانستان کې اوس مهال تاسو چلته یاستې د ماشومانو لپاره، او په کومه سیمه کې چې تاسو خپل دواخانه لري، شفاخانې ته ځئ، تداوي کوي، څومره کسان درته راځي چې د هغوی میندو ماشومانو ته واکسین نه وي کړي، یا بله داسې څه ستونزه رامنځته شوي چې هغوی نه وي توانېدلي دغه واکسین خپل ماشومانو ته واخلي، او څومره لاسرسی واکسینو ته ستونزمن ده؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتو، تاسې ته او د پروګرام نورو مېلمنو ته هم په خپلوار سره سلام. د ټولو مریضانو د روغتیا په هیله، تاسې چې څنګه پوښتنه وکړه د واکسینو د موضوع په هکله، نن سبا چې دغه د واکسینونو پروګرام څه چې تر کومه حده په روزانه ژوند کې چې په شفخانه کې کار کوي یا په کلینیکونو کې لاسرسی ورته ډېره، هر روغتیایي مرکز او شفاخانه کې د واکسینو یو خپل واکسیناتور یو جدا بخش او څانګه لري چې په هغه کې نه یوازې د شری واکسین نه، بلکې ټول دی، حتی د هپاتایټس بی ساده اصطلاح چې ورته تور زیړی وي، نو یا مهمه واکسینونه چې تر پنځه کلنۍ یا د نه پورته عمر دپاره کېږي ټول اویلیبل دي او موجود دي شته. خو متاسفانه دلته اکثره خلک چې عامه پوهاوی یو څه کم به د واکسینو په اړه، او ورسره یو مایندې چې د واکسینو د اهمیت او باغه دغه باندې دی پوه شوي څومره دوی د ناروغۍ په مخنیوي کې یعنی هغه رول لري، یعنی په ساده اصطلاح کې چې عامه پوهاوی د واکسینو په اړه متاسفانه کم خلک سره،
یعنی په ټوله کې په شفاخانو کې کلینیکونو کې واکسینو نشته، خو خلک دلچسپی نه لري چې راشي. دا ما په هوی سربېره بلم داسې څه علت شته چې میندې پلرونه زړه نه خکې ماشومان ته واکسینو کې؟
نو اکثره داسې دي، دا موضوع تر یو حد ته پورې مربوط کیږي. د مثال په توګه یو ماشوم د واکسینو هغه کوم ټایم ټیبل یا موقعیت هغه پوره وي، خو چون یو ماشوم یو عادي زکام یا ریزش په ساده ناروغي ولري، دوی داسې یو عقیده موجوده ده که چېرته دغه ماشوم ته واسه واکسین تطبیق شي دا نور نقصانونه نور مشکلات جوړي نور جانبي عوارض رامنځته ترمالي دوی دا یو عادي زکام ریزش په وخت کې هم ماشوم ته واکسین نه تطبیقوي دا پروسه هم داسې دا د واکسینو جدول یا دا خراب شي په عملي ترتیب باندې ورو ورو بلاخره داسې یو حته ورسېږي چې هغه کوم واکسین چې په کوم عمر کې کوم دپاره په کار وي هغه وخت یې تېر شي کله چې وخت تېر شو هغه نه وروسته بیا د واکسینو کول چې هغه مربوطه ناروغي چې دپاره تطبیق کېږي هغه ماشوم ونیسي نو بیا که واکسین وکړي هم کوم خاص فایده او ګټه بیا نه لري.
ابراهیمي صاحب دغه ستونزه بیا د ډاکټرانو لخوا ده که د میندو پلارونو لخوا ده ځکه کله کله داسې کېږي چې هغه ماشوم ناروغ وي او خو د واکسین وخت کله چې ډاکټر ته ویسي هغه ورته واکسین نه تطبیقي یعنی دا ستونزه د ډاکټرانو لخوا ده.
نه ډاکټرانو لخوا نه ده دا مونږ خو بار بار زه خو چون خلک دغه بخش دی پالو کې زه تخصص کار کوم نو بار بار دغه بدون دې چې هغه ما سره یو څوک مشوره وکړي چې روزانه خپل رو هم هغوی ته همدا توصیه کوو که چېرته یو ناروغ تبه ولري یا زکام ریزش ولري سینه بغل ولري کونو کې چې دي واکسین هېڅ کوم ستونزه نه جوړوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ابراهیمي تاسو ته بېرته راګرځم د ډاکټر صاحب غږ یو څه قطع وصل شو په دې اخره کې زه به یې خبره تاسو ته بیا ځلې تکرار کړم ډاکټر صاحب خبره دا وه چې که چیرې ماشوم ناروغه وي ریزش ولري زکام ولري تبه ولري په دې حالت کې کولی شئ تاسو ورته که د واکسین وخت یې پوره وي واکسین وکړي په دې اړه به نور هم له ډاکټر صاحبانو وپوښتو اورېدونکي هم راسره دي دوی به هم راواخلو نمبر ته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې
تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زبلای دا واخله غزنی له خبرې کوم
غزنی نه ستړی مشه زبلای صاحب مهرباني ته پوښتنه کولری
ډېره مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو سره مې پوښتنې دوه درې دي البته دا چې تاسو په واکسین خبره کوله دا پوښتنه دا اوس راته پیدا شوه ډاکټر صاحب محترمه که چیرې داسې ویل کېږي یعنی څنګه که هغه د واکسین دورې بشپړې شي کومې دورې چې ورته ټاکل شوې دي بیا هېڅ هغه ماشوم په شیرې نه شي اخته کېدلی چې اقتصادي راچټېږي دوهم که چیرې یو یعنی په عامه اصطلاح په کلو بندو کې ویل کېږي وایي کله چې یو ماشوم په شیرې اخته یي هغه باید پر بدن ګرمکې یا دانې ولري تر څنګ یې تبه یي آیا نور عوامل هم شته له دغو ما سوا سي هغه پکښې هغه په شیرې اخته ده او بل که یو څوک په شیرې یو ماشوم مبتلا یي څه باید وخوري څه
باید وخوري مننه کور ودان ژوندۍ اوس زبلای صاحب چاړي کې د نیولې وه له غزنی نه استاد دې درې پوښتنه ته به ډاکټر صاحبانو کسم یو برخه ځواب کړي د خو بیا به هم تاسو ته ځواب درکې بل اوریدونکو هم را سره د نومره ته واخلې
محمد نایب اختیار ما له شیندن
نه ستړې مشي مهرباني که څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحبانو
بس خورکی دا مې ویله چې تاسو را دوم د موږ په سیمه کې د شپې د خو کار نه کوي پرلند سپو د ورځې د خواوري دل کېشه د شپې د خوا کار نه کوي نو پښتنه مې دا و د ډاکټر صاحب څخه نه چې په کم وسم کې دا سرخه کان ډیر معنی خلک پخته کېدلای شي دا به پښتنه و
مننه کور ودان حتمن ساسي پښتنه بل ډاکټر صاحب نه و پښتو کور مودان اوریدونکو چې اړیکی مونې ولې وی ډاکټر صاحب رفیقی کتا سي تر شمه پایل بدم دې موسم نه وکړو چې په کم موسم کې ډیر کوچنیان په دغه شری ناروغي باندې اخته کیږي
هم د شری د لپاره د سرلی لومړنۍ ورځې یا د ژمي اخرنۍ ورځې ډیر دي خو اوس دا ویروس دا کتابي دغه ډیر نه تعقیبوي ځکه شریج په محیط کې وي اته په اوړ کې دا اوس خو هوا په افغانستان کې ډیره ښه ده مخکې تاسو مو ویلې او د ایم ایس اف د راپور دوه روی واقعات شته ځکه چې کله دا نور عوامل منځته راشي شیری ویروس زموږ په محیط کې شته ماشومان تراکم ولري لکه اوس د دې سیلابونو د وجې یا د نورو طبیعي پیښو له وجې دا داخلي مهاجرتونه شروع کیږي دوی په کمپونو کې اوسیږي خلک یا یو کور ته د اوږدې مودې لپاره بل کور راځي او دوی سره اوسیږي نو دغه خطسه د موسمې تقریبا بدل کړی دی خو معمولا د پسرلي په شروع کې وي دا ډېر وي یا د ژمي په جریان کې چې هوا سړه وي ځکه زیاتر په ژمي یا د پسرلي په اخرو کې چې هوا سړه وي د وجود مقاومت هم ټیټ وي نو دا ویروس ډېره حمله کوي
او زموږ د دې بل ورو پښتنه چې لغزنی نه زنګ وهله او د زابلی سره پښتنه دا وی چې د واکسین په اړه باندې کله چې وخت پوره شي او پایته ورسیږي ماشوم په هغه وخت کې واکسین نشي، په دې سره معافیت په بدن کې دغه ویروس په وړاندې له منځه ځي او بلکې ته حل لار ورته شي لکه ماشوم واکسین نشو وخت هم تیر شو، د دې امکانات بیا ډیر دي چې دغه مرض ور باندې حمله وکړي؟ کم دا شرې په نظر کې ونیسو
کلګ د دې په اخلاص لږ مخکې ولاړ شم. کومه مور چې سالم مور وي یا شیرې تیر کړي یا واکسین شوي ماشوم یې تقریبا تر نهه میاشتو پورې دا په شیری ناخته کیږي، ځکه دا د وجود مقاومت چې دی دا معافیت یا انټي باډي د مور نه د کوچني ته راځي، یعنی نه نیسي هغه وخت کې نیسي چې په کورنۍ کې یا په محیط کې ډیر زیات ماشومان اخته وي او د دې ماشوم سره له میکروبونه ډیر زیات په تماس کې شي، نو کیدای شي چې ونیسي خو دغه هم ډیر ضعیف او کم وي. اوس به راشو واکسین ته، دا وجه ده چې موږ ویو چې واکسین دې د نهه میاشتو وروسته وشي، ځکه وجود کې مدافعوي سیستم کې دلته دغه شته، دفاع شته د ویروس په مقابل کې، او د نهه میاشتنۍ نه وروسته که موږ واکسین ورکړو د دې طبیعي انټي باډي کمیږي او نوې انټي باډي اخلي. په ځینو واقعاتو کې لکه یونیسف چې تقاضا کوي چې د شپږو میاشتو نه واکسین شي، دا په هغه وخت کې موږ د شپږو میاشتو نه کوو چې کلي کې یا منطقه کې شیرې ډېر راغلی یا خلک د کمپونو په شکل اوسیږي، دغه واقعیت کې د شپږو میاشتو نه شروع کوو. نو بیرته به راشو چې کله چې ماشوم د نهه میاشتو شو او واکسین شو، د دې وجود کې انټي باډي جوړیږي، موږ په اتلس میاشت کې دا بیا واکسین کوو چې دا دوباره وجود را بیدار شي او د انټي باډي جوړه کړي. کوم ماشومان چې شپږو میاشتو نه یا د دې نه مخکې واکسین شوي وي، دوی باید تکرار بیا واکسین شي دغه د نهه میاشتنۍ او د اتلس میاشتنۍ چې دغه انټي باډي پوره تامین شي. کله چې ماشوم واکسین شو او خصوصا دا دوه دورې پوره کړي، د دې په وجود کې انټي باډي کافي اندازه جوړیږي، دا په مرض نه اخته کیږي. ډیر استثنایی یا ډیر کم ماشومان اخته کیدای شي، چې بیا هم زه وایم چې هغه صورت کې اخته کیږي چې شاوخوا یې مرض ډیر زیات وي، مګر دا مرض دونه زیات د تشویش وړ نه وي او ډیر خفیف وي. د ورور که سوال دی چې موږ څنګه وکړو چې منطقه کې شیرې ورکو، موږ که چېرته په یو کلي کې سل ماشومان وي او دا سل واړه واکسین شي، نو زه مطمئن یم چې په دغه کلي کې به شیرې نه راځي، مګر که چېرته په سلو کې لس او پنځه واکسین شي او دا نور بیا په شیرې اخته شي، نو په خپله شیرې پی راتلونکی دی. نور سوالونو ته زه دوام ورکم او جواب ته وکنه تاسو
مهرباني تاسو که څه وړاندې په دې خبرې وکړي چې الیم د دې مرض څه دی هغه څلور دورې تاسو په تفصیل تشریح کړئ، خو زابلي صاحب ته کې یو ځل بیا وایي مفصل.
دغه بیا هم ښه سوال دی، ځکه زیاتره اګر چې زه تاسو ته ویم چې دا شیرې داسې یو مرض دی چې میندو تشخیص کړی ډاکټر ته راځي، ډیر آسان ځکه ډیر معمول دی او ډیر شته. په ځینې ملکونو کې اوس که په امریکا کې یو شیرې راشي شاید د اطفالو ډاکټر پین ځکه دوی نه دي لیدلي. نو ما مخکې ویل چې دا بخار راځي د غوږونو او د څټ نه او اوله ته او بالاخره تنې ته او خېټې ته او لاندې ورنو ته او بیا ورکیږي هم په همدې طریقه دا بخار پرې راځي، مګر دا بخار حتمي نه دی چې ډېر په ټولو ماشومانو داسې په یوه اندازه راشي، ځکه ما مخکې ویل هغه چا چې مقاومت یې ښه دی، صحت یې ښه دی، یا واکسین شوي دي یا یې مور واکسین شوي وي، دې ته دا ضرور ده چې دانې پار زیرې شي او ډېرې وي، هغې ته کم کم بخار پیدا کیږي. او بیا کله چې ښه کیږي دا یو شی چې ما نه مخکې هېر شو، کله چې بخار بېرته ځي آخر کې بیا داسې لږ پوستکي موستکي کوي، خصوصا هغه ماشومانو کې چې مور یې نه مینځي. دا یو بد دغه چې دی چې اشاره ورته وکړو، عادت چې دی کله چې څوک په شیرې اخته شو بیا مخ نه مینځي، ځان ورته نه مینځي، او دا ډېر خطرناک دی. بیا دی وای چې کله چې مخکل دی چې مرض اخته شي لاسونه مخې باید په صابون وینځل شي. د هر ماشوم البته دروغ ماشوم خصوصا کوم کور کې چې مریضي ډېره وي دا ډېر ضروري ده چې په ورځ کې درې وارې حد اقل مخ او لاس د دې په صابون وینځو. ورځ کې یو وار ورته غسل ورکړه چې د دې په وجود کې میکروبونه نه وي چې کله مرض پرې راشي چې د نور امراض. ځکه موږ مخکې ویلي چې د شیری خپله دونه خطرناک نه دی، مګر شیری خطرناک په هغه وخت کې دی چې د نور اختلاطات پیدا کړي. مثلا سترګې کې چرګ پیدا شي، میکروب پیدا شي. غوږ کې ډېر خطرناک دی چې داخلي غوږ میکروب پیدا کیږي چې هغه بیا میکروبونه زموږ په وجود کې شته. وجود چې د شیر نه راټیټ شو، مقاومت یې ټیټ شو، هغه میکروبونه راژوندي کیږي. په شوش کې سینه بغل پیدا کړي، په زړه کې اتا تکلیف پیدا کړي، همداسې په کولمو کې د اسهال او پیچش پیدا کیږي. نو په دې وجه ده چې موږ باید ماشومان پاک ساتو. او د دې ورور سوال همداسې د خوراک په هکله ویلي و، ما مخکې وویله که ښه خوراک ورکړه شي، مایات یې پوره شي، دا د خطر نه ساتي. زه دې تاکید کوم چې په هر وخت کې چې ماشومانو ته په نورمال وخت کې مو به ډېر ضرور دي، خو خصوصا که تبه ولري یا کوم مریضي باندې اخته یې، مایات اوبه چې هر شی چې وي، که مور په ښو وخت کې وي، د مور شته زر زر ورکړه شي. حتی د مور ډېر شیدې او شوروا او مستې او شلومبې وخوري چې شیدې لا زیات شي چې ماشوم اوبه تکمیل کړي. او که لوی ماشوم وي نو په کور کې هم دا کوم خواړه چې دي، شوروا ده، که شیدې دي، مستې دي، البته هر شی چې ورکوو پاک باید وي. او خوراک کوم ماشوم ته چې کوم خوراک مونږ ورکړی دی هغه ورته ورکړو، بس پخپله د دې ټول خطراتو مخنیوی مونږ کولی شو.
ډېره زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي را سره د دوی برا واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ابراهیمي ته ورشو. نومور ته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده. اتل صاحب هلمند نه ستړی مشي، په خیر راغلی په هلمند کې. خو کمی وروستۍ څېړنې شوي دي، هلته ډېر ماشومان په شری اخته کېږي. ساسي پوښتنه مشخصا ډاکټر صاحبان نه څه ده؟
مننه خدا تعالی قدر وکړه. دواړو ډاکټر صاحبان تم سلامونه وایم. خورجانې په هلمند ولایت کې ورا ده شری واکسینا دغه شری خورجانې ډېر مثال خبرې زیات د ماشومان اکثر اخته شوي دي چې مالي بری دي خورجانې. خو خبره داسې ده دلته دا واکسینان هم مثال خورجانې راځي د اکثر ماشومانو د واکسینان کړي، خو د هغه وروسته هم مثال خبرې داسې ماشومان شته چې نیولي د واکسین وروسته، یعنی د واکسین دورې پوره شوي خورجانې. ولا زه دې ته فکر اخیستم نو چې دا داسې دي. ډاکټر صاحبان سلما پوښتنه هم دغه د خورجانې چې ایا دا واکسین مثال د خبرې داسې دي چې دا شری بته دا کوچنۍ ونیسي، تاثیرات یې کم مثال تاثیرات باندې کړي که داسې پرمخې نه نیسي. او بل داسې دي خورجانې یو شری دي، یو دلته موږ په عام اصطلاح کسواک ورته وایو، دا اکثر انسانانو دغه ورته وایو خورجانې. د دا ماشومانو پر ګل باندې یو رقم ګرمه کې راپورته کیږي خورجانې. دغه مثال دغه اوس ډېرې زیاتې شوي دا کسواک موږ ورته وایو. نه پوهېږم چې په طبابي دغه لیاز ډاکټران صاحبان څه ورته وایي، موږ دلته کسواک ورته وایو خورجانې. دغه بیماریان هم دلته زیاتې شوي دي په هلمند ولایت کې.
دا د ګرمې په وجه باندې بدن سور سور کیږي، همدا یادوي
و خورجان دغه ګرمه کې بس ډیر راپورته کیږي. او ان شاء الله ډاکټر صاحبان به خورجان د پوستکي یعنی د جلد په دغه باندې یو مشخصه پوښتنه ځینې کوم خورجان کده پوستکي ډاکټرانی.
دوی د ماشومان متخصصان دي، خو تاسو پوښتنه وکړئ که چیرې دوی غوښتل جواب بدر کی.
مننه خدای دې قدر وکړه. پر دې خور کې زما دوه دانې ماشومان دي، د جلد د پوستکي په مرزي تقریبا د 7 کال کې چې یو دغه مشري لور مې ده. نو دا هفته کال کېږي. بل په پسې ځینې د خورجانې د شپږو کالو دی، دا د پوستکي په مرضي اخته دی. پر دې پوستکي باندې خورجانې یو رقم د اوبو ډکې تڼاک راپورته کېږي، همداسې هم د وینو ډکې تڼاک راپورته کېږي. بیا هغه تڼاته چې وچې وي خورجانې، هغه ځای چې دی ډېر غټ تپ سي. او بل داسې تر جل لاندې خورجانې تر پوستکي لاندې میده میده د خشخاش وزن دانې مقدار داسې کوچنکې کوچنکې ګرمۍ کې هم راپورته شوي دي. او دا ماشومان خورجانې چې کله بازي کوي، مثال ساتیري کوي چې ما ځینې ضربه وخوري پر دامځي کې باندې، یا څوک ځینې وموشي کې خورجانې دا پوستکي اندازه چې باندې پروت وي، دا پوستکي ځینې واوري. نو زما د ډاکټر صاحبان څخه دا پوښتنه ده چې مثال ما دلته په هلمند ولایت کې بیا اندازې زیاتې دوایي پکړې دي، خو بدبخل دا وایم چې کومه نتیجه نه ده ورکړې. چې دا څه ده ډاکټر صاحبان ما ته د تداوي لاره وښي.
اتل صاحب په بخښنه سره، کله چې ماشومان ډاکټر ته وړي درته څه وایي چې دوی ته څه ورکه، څه ور باندې وخوره، دوا درکې نه درکې؟
خدای دلته په سیات کې ما د اندازې ذات دوايي باندې کړې دي. یو ډاکټر ما ته دا نه دی ویلي نه د مرزي نه تشخیص کړی چې دا مرزي د څه واجه څخه د علاج لري نه لري. داغه سي دوايي راکې خورجان یو ډاکټر ته چورته ما دوايي راکې هغه ما شمان هغه دوايي وخري نس وسره شبیا بل ډاکټر ته واسه ما غبل نو فرق دي دروسه دا سي دغه ما ته نه د ډاکټر خورجان نه ته دوايي لارې ما ته ډاکټر نه دغه شوې چې دا مرزي یا مثال علاج لري چې نه لري. نو ډاکټر صاحبانو سمې دا پوښتنه ده چې دا ما شمان دا مشري لور خو زاد دا تو کال د خورجان یعنی چې ما دې معمولی ضربه وخري دا پوسته کې سره لکه دا غشي باندې واري دا سي خوري نه سي خورو بس خورګاني
مننه کورودان تل صاحب حتمن ساسي پښتني به ډاکټر صاحبانو مخې ته کې دوه بل اوریدون کيم را سره د دوی بم را وخلو.
السلام علیکم از تو خیم د زابل ولایت شاجول ول سوالي سره سره
مهرباني
مننه سره خورشتي ام یو داسې ناروغي ده سدا کله کله مهلکه او خطرناک هم تمامېږي. نو زه په خپل په دې کښنونی باندې سری تکه کړی یم خو الحمدلله روغ بین اخلاص شوم بین پوخ شوم او شنه غالي نه یم تکه کړی لکه اس خو اوس هم نه یم پوخ تر اوسه پورې. نو انشاءالله تاثیر یې نه دغه باندې کړی. نور داسې دغه د کویو مرضونه هم وو پخوا دې موږ په پرادېش کې زما په لېچ کې اوس هم یو پرهار شته یو ستن به راولګولو خو از ما به ما دې پېټ کېږي دا دغه کې وو سم پراست ستندر او لګول نو نه خبره شي دا د واکسین د پاره وو دا مرز د څه د پاره خو له کوم دا شي نه پیېدو او له محترم ډاکټر صاحب د خني دا پښتنه د سي مثلا دا مرزون اکثر د وخت پښینانو باندې تاثیر کوي په ورختوب کې سړی ته کې کوي پر لویانو باندې کار نه لري یعنی نه پر نه دي چې دا مرز او اکثر د وختو دا په زمي کې په سړه هوا کې نو کله چې په دې سړي باندې یا په دې سرخکان باندې د موږ چینان اختصاصي نو موږ به ګرم وساتو کله ور باندې اچو خو له کوي او کیسا خلاص یې نو دا پښتنې دي د خمنل
د رضایت مدنه کور ودان ته خصه پی او بلوریدون کیم راخلو بیا ابراهیم صاحب ته ورشنو مراته وخت لکم زماره کني والی مهرباني نوم دی وخت لکم زید اړ کني والی
فریدی خوری سلامونه می قبول که سلامونه تاسو او تاسو میلمانات سلام علیکم و رحمت الله و برکاته قری محمد ایوب پښتنیم له جبل جان
مننه مهرباني وبخیم په پایل کې غوونه پیژنده قری صاحب پښتنه مو اور
او دا خو سړی ارسونه سپینځلې کیږي ځکه هم تغیر خوري پروا نه کوي
نه نه دغه دې چې سلام مو ډیر لند وزکه ماونه پیژنده
او خوري کې ډیر څه موضوع متکل یو خمر درسته ډاکټر تاسو راډیو څخه ډاکټر صاحبان سه او جان مننه او تشکر کو چې موږ د پډیر موضوعاتو کې غیره کې واقعا نه ده د دې مهرباني او شفقت د رسنیو او ډاکټر صاحبانو خبره ده چې یو د شری مرز له کاتل سره چې ویل یو په دا ګرمۍ کې پر دغه کوچنیانو باندې الا پر لویانو باندې دا میده میده تڼا کې د ګرمۍ کې راپورته کیږي بعضی خلک چې آگاهی نه لري دام په شری کې سادي زه فکر کوم دا بشری نه او بل خبره ده چې دا شری په ځواني کې هم سړی نشي. ما د کوچنوالي چې د شری نیو کې هم لیدلې دي او بیا مې په ځواني کې د ځوانانو د لویانو خلکو د شری نیول هم لیدلې دي. دا داینه دي چې تنها کوچنی نشي بلکې لویان هم نشي. نو زه د ډاکټر څخه مې یو دوه پوښتنې دي. اول خو په چې دا واکسینان براله کده پولیو وکړه نور ولا نور دلته یو نو سوې تبلیغات موږ د گاونډیان د خوا کې دله پر موږ به تاثیر کوي چې دا واکسینونه مکوې دا آرام دی او دا دی الحمدلله وټول خلک د واکسین په موثر په موثریت باندې و په دله وټول خلک واکسین کوي واکسین ته تسلیم دي. او دا ډاکټر صاحب دې پوښتنې دي دغه د شری نیول کچيري په خوا چې به دا شری یو څوک ونیوي دا سپینسر به عرف ورکوي خلاب یې ورکول پر لپټوي به د ډبرو ارغ به ورکوي یا به دا کورنۍ دواي ورکولې یا به د تبرک د پارس پلنې دو دواله پلنې خو ته به پرې دغه غوجلا خبره ده چې ځغ باندې ونه شي ودرون ځغ باندې ونه شي دا د خلکو دغه دغه د شری په وخت کې دغه ارغ ورکول یا پر لپټول دغه د شری په مؤثریت کې څومره تاثیر راوړي، یعنی په جوړېدو کې ضرر یې ډېر دی که فایده ډېره ده؟ دغه پوښتنه مې ځینې کول ډاکټر صاحب.
ډېره زیاته مننه. کور ودان قاري صاحب پښتون و چې دا زموږ دایمي اورېدونکی دی. ما یې سلام سموانه اورېده ځکه مې ورته غږونه پېژنده چې تاسو خفه شوي نه یاستئ. ابراهیم صاحب تاسې ته به راشو، زموږ اورېدونکو ځینې پوښتنې وکړي. اول به د همدې قاري صاحب پوښتنې نه پیل وکړو چې کوم څوک چې په شر اخته وي هغوی ګرم ساتل یا خوله ور باندې کول، ځکه چې عموما تبې په دې وخت کې خلک نیسي او دا ډېر شوي دي چې هغوی ته وایي چې ته خوله وکړي ورسره ښه کېږي. دا څومره تاثیر لري په ښه کېدو کې؟
زه خو به په دې هکله دومره ووایم، یوازې د شری په ناروغۍ کې نه، بلکې ټول هغه ناروغۍ چې تبجنې وي، بیا په ساده اصطلاح ټول هغه ناروغۍ چې د تبې د منځته راتللو سبب ګرځي، په دې کې مهم رول دا ده چې هر وخت چې یو ناروغ تبه نیسي د تبې کنټرول ډېر مهم ده، ځکه لوړه درجه تبه په ماشوم باندې راتلل نقصانات لري، خپل نور نقصانونه دماغي تخریبات، د پزړه باندې د کار زیاتېدل او سره د اکسیجن ضرورت ډېرېدل، دا ټول حالت دی چې هر انسان باندې لوړه درجه تبه راځي، دا ټول مشکلات ورسره موجود وي. نو کله چې ناروغ د شری په وخت بدون د شری نه تبه درمل باید ورسره استعمال.
دغه ساسي خبر لګي قطو وصل شو، یعنی په ټوله کې دغه ډول خوله کول چې دا پټو دا سم نه ده؟
نه، دا سم نه ده، ځکه په وجود هغه بیا نور نشي تحمل کولی، نو نه تحمل په وخت کې بیا اصلي خلطول پیږي، ماشوم باندې دماغي تخریبات له وجې نه، یا په دماغ چې دا کم لوړه درجه تبه تاثیر کوي، په ماشوم باندې جټکا یا په حمله یا په ساده اصطلاح د لاسونو د پښو کګېدل یا اختلاج راځي، نو په ټول هغه ناروغۍ چې تبه را په هغه کې د تبې د کنټرول په خاطر باندې ناروغ نه یوازې دا چې موږ باید بلکه لامده ټوکرونه او د تبې کمول کې درمل باید استعمال
د دغه ټوکرونو سربیره کچرته ماشوم وي کلوي وي د تبې کمول او کنټرول لپاره کدوی حمام وکړي یخ وبو په ځان واچوي د حل لار ده؟
بل دا ټول هغه حالات چې د وجود حرارت درجه راکته کوي، دا د لامده ټوکرونو استعمال وي، یا د لاسونو په خو په لاسو په خو باندې یا په مخ باندې په سر باندې د اوبو شول وي، دا ټول هغه حالات چې د وجود حرارت درجه راکموي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم. ډاکټر صاحب رفیقي که تاسو د اتل صاحب پوښتنې ځواب کړئ، دوی ویلي وو که چېرته کوم کسانو ته چې واکسین وشي او دغه وخت ور باندې تیر شي، لکه اوس اتلس میاشتنی یا نهه میاشتنی ماشوم ته واکسین وشي خو دا چې لږ غټ شي بیا د شیری یا بل ډول کوم واکسین چې ورته شوی وي د امکان شته چې دغه ناروغۍ باندې اخته شي، یا کنه بدن کې دغه مرض پر ضد باندې معافیت پیدا شو؟
هر څوک چې واکسین شو دا د مرض نه خلاص دی، په هغه وخت بیا اخته کیږي چې د مقاومت ضعیف شي او یا په محیط کې میکروب ډیر زیات شي، غیر لاغې نه نه اخته کیږي که چېرته موږ واکسین کړو. که چېرته واکسین شوی نه یې د اتلسو میاشتو نه تیر شوی، اگر چې د افغانستان پروګرام نه واکسینې په نورو ملکونو کې لکه اوس په امریکا کې حتی لویانو ته هم واکسین ورکوي چې چاته قبلي سابقې د واکسین نه وي کړي. نو هدف دا دی چې ماشوم چې واکسین شوی وي بیا ضرورت نشته، او که نه وي واکسین شوی احتمال د دې شته چې بیا یې ونیسي.
او ډاکټر صاحب دا تل صاحب پوښتنه دا هم وه چې د شیر نه علاوه چې سری سری ګرمکۍ په بدن راخیږي، د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په وجه باندې ځینې خلک هغه سری سری ګرمکۍ ور باندې راخیږي بیا ډېر خارښ کوي، ځینې خلک وایي غلطېږي چې دا اوس شیر دی که نه دی، په دې برخه کې څه توصیه لري ورته؟
دا تاسو ډېر ښه سوال وکړ او ما ته په ذهن کې راغله چې زه د دې نور امراض نمونه هم واخلم چې هغه شیری ته ورته دي. اول رشته گرمک گرمیدانی یا گرمکی چی دی انگلیسی که او تا هیت را شوی چی دا پا گرم منطقو که لک چی پا افغانستان که دیر دی یا دا کابل نه بغیر او بامیان نه نور شاید پا طول مناطق کیوی چی دا دا حرارت پا ذریع پیدا کیگی او رشته کلا خارخم که او خارخ ها وقت که چی ماشوم پوسته که خب منزل شوی نه پاک نه آغا لگ فرق لدی آغا دا سروال دیت نلدی او که دا سفشار پیراولو پا غی نسبی نیگی دا شیری دا سندی دا کوچه که چی ورسوی لکوچو اک چوکرتوی چوکو تا کوچه که دا آغا هم بخار لدی خو آغا بخار فرق لدی پا یوزه که چرک کردی پا بلزه که پوستکه تیتلی او دانیم نسبتا نغطی وی بل کله چې ځینې ماشومان دوا خوري د هغې سره هم بخار پیدا کوي هغه هم هغه دوا چې قطع شو ورسره ورکیږي خو ته به ورسره نه یې ریزش ورسره نه یې ټوخی نه یې په شاوخوا کې شیری نه یې نو پېژندل کیږي او مور پوهېږي چې دې ته مې دا دوا چې ورکړه دا پوستکی پیدا کړو ځینې وایي چې ډاکټر ته یې راوړي وایي چې شیر یې پیدا کړی حال دا چې د دوا سره حساسیت وي بل یو بل مریضی د مخملک یا سکارلیت فرت یا غم دس کیږي بخمل غوندې بخمل ټوټه لکه په وجود چې سور بخمل غوړولی چې هغه هم تبه لري البته خو دا نور علایم لکه د سترګو پیدنه او پوز پیدنه او ټوخی او دا ورسره نه وي او هغه هم په کور کلي کې نور د مخملک یا سکارلیت فر پیدا شوی نو دا ډیره ښه خبره ده چې په اوړي کې تبن ګرمه کې په اوړي کې وی ټوخی صاحب وویل او موږ باید دې ته متوجه شو قاري صاحب هم وویل چې دا خبره باید خلک غلط نه کړي چې شیری فکر وکړي او مخکې چې تاسو خبره وکړه د ګرم ساتل دا د ډاکټر صاحب ډېر فوقلاده جواب ورکړ که ماشوم ساړه کیږي موږ یې تود وساتو مګر چې تبه لري او شیری په خاطر او موږ یې ګرم ساتو نو د ماشوم دماغ او ګردو ته او نور وجود ته ډېر تاوان لري نو زه بیا هم ګستاخي کوم د ډاکټر صاحب خبره تکراروم چې دا ډېر اشد ضروري دی چې موږ باید ډېر کوټه ګرمه نه کړو او د کوټې هوا ته طریقه یې روشني نه پرېږدي حال دا چې د شیری میکروب چې دی په آزاده هوا کې ډېر زر د منځه ځي او کلمر ورسره ډېر زر له منځه ځي.
ډاکټر صاحب دا تل صاحب یو بله پوښتنه بله زما غږ لرې دا تل صاحب بله پوښتنه د ماشومانو په اړه باندې وه چې یو اته کلن و بل شپږ کلن و ویلې چې د دوی په بدن باندې یو ډول اوبلنې دانې دي چې کله پکې وینه وي کله پکې اوبه وي او پوستکی چې هر څه سره تماس کوي ډېر زر بدن نه لرې کیږي په دې اړه باندې څه توصیه ورته کولی شي دا څه ډول ناروغي د هغې ویل شي هر څومره ډاکټران ته تللی مراجعه یې کړي ماشومان نه دي ښه شوي.
زه یو څه تاسو ته ویم او دا ورور ته کاري صاحب اتل صاحب دا د جلدی او د پوستکي ناروغۍ داسې دي چې خپله ونه ویني مشکله ده او بیا که چا پې لږه دوام والي لکه مونږ دا طبابت کې بخا ورته ویل چې کاګل شوي که نه ځینې کریمونه یې په والي بیا هم مشکله ده خو معمولا په اطفالو کې مشخصې ناروغۍ دي چې د پوستکي داسې دانې پیدا کوي چې اول داسې پلی غوندې کیږي او بیا چوي چې هغه لکه دا یوې دا چیچک اوي چیچک چې موږ ورته وایو دغه دی یا چکن پاکس ورته وایي او ځینې حساسیتونه دي ځینې ناروغۍ شته چې که د ماشوم وجود کې مقاومت ټیټ وي او ځینې میکروبونو سره مواجه کیږي نو زما فکر به دای چې دی هلته کوم جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي او بیا هغوی لازم هدایت ورکړي نو ډاکټر صاحب ابراهیم چون ځوان ډاکټر دی او اوس هم پریکټس کوي نو که هغه پکې څه ویل غواړي
مننه کور ودان نور به شو ابراهیمي صاحب مننه ابراهیمي صاحب که تاسې په دې برخه کې اتل صاحب ته څه لارښوونې لرئ مهرباني وکړئ.
مخکې چې متخصص مشوره ورته وکړه زما په نظر باندې بیخي عاقلانه ښه مشوره وه او نظر ټول هغه ناروغۍ چې کله د یو ناروغ پیواز مونږ ته وایي خو کله چې د نږدې نه وکتل شي عملا په هغې کې تفاوت موجود وي نو زما مشوره د متخصص صاحب د تایید سره هم دغه ده که دا ناروغ شي ته د نږدې نه یا د پوستکي د متخصص سره مشوره وکړه چې تداوی به نتیجه ورکړي.
ابراهیمی صاحب توخی صاحب یو پوښتنه درلوده، ویلې چې په دغې شری باندې لویانه مخته کیږي، په کوم شرایطو کې، په څه ډول وضعیت کې د ماشومانو سربیره لویان په دغې شری اخته کیږي؟ پوښتنه مې دا وه چې زموږ اورېدونکو پوښتنه کړې وه چې لویان هم په دغې مرض اخته کیږي، په شری ناروغۍ باندې اخته کیږي، یعنی کله چې لوی کس په دغه مرض باندې اخته کیږي او مشر کس په دې مرض باندې اخته کیږي، دغه په بدن کې داسې څه کمبودی وي چې هغه ور باندې اخته کیږي، او کله چې اخته شي هغه څه حل لري کولای شي، لکه ماشومان غوندې هغې نه باید ساتنه وشي، کنه بل څه حل لاره ورته شته؟
بالکل، تقریبا دغسې ده. موږ چې اصلا وایو دغه د شری د ناروغۍ رامنځته کېدل اصلا دا خو یو وایرسي ناروغي ده، او وقایه خو که چیرته داسې لویان چې هغوی واکسین هغوی ته نه وي تطبیق شوي، یا که تطبیق شوي وي په هغه دوز چې په کار ده په هغه اندازه نه وي، یا واکسین په هغه شرایطو کې چې لازم نه وي ساتل شوي او ورته طبعا دا مؤثر نه دي، نو کله چې واکسین مؤثر نه وي نو داسې یو لوی تاس چې دغه ته یا واکسین تطبیق شوي نه وي، یا په کوچنیوالي کې تېره کړي نه وي، یا هغه دوزونه چې د واکسین لازم دي هغه ورته نه وي تطبیق شوي، نو طبعا لویان هم په دې ناروغۍ اخته کیږي. خو په لویانو کې چې دا ډېر خطر کیږي دغه ناروغۍ، دا اکثره بیا په حامله میندو کې ډېر خطرناک واقع کیږي، ځکه په هغوی یوې خوا د حاملګۍ ستونزې یا مشکلات موجودیت تر څنګ په د حاملګۍ په دوران کې د وجود معافیت یا دفاعي سیستم چون ضعیف وي، نو په میندو کې د ډېرو خطرناکو حالتونو د رامنځته، حتی د جنین د سیخت او ورسره یو تعداد نورو زیاتو مشکلاتو د رامنځته سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ابراهیم، که دا هم راته ووایي شری په ټوله کې که هغه ډېر وي که لږ وي، دا وژونکی مرض ده؟
دا هم د وجود د دفاعي سیستم پورې فرق کوي، نو څومره چې د وجود دفاعي سیستم یا د وجود مقاومت، په ساده اصطلاح چې وایي مقاومت یا د وجود ساتنی ځواک چې دا د مرضونو په مقابل کې انسان ساتي، دا څومره قوي وي، په هماغه اندازه د ناروغۍ خطر کم ده. په کومه اندازه چې دا د وجود معافیت یا د وجود دفاعي سیستم وي، طبعا ناروغي ډېر مشکلات در رامنځته کېدلو سبب ګرځي، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، ډېر ښه دا موضوع واضح کړه. پله شری یا دا وایرس وژونکی نه ده، لیکن نور هغه مشکلاتو ته چې زمینه سازي کوي یا ورته زمینه مساعدوي، هغه حالات چې دي خطرناک تمامېږي. مثلا په شری کې د سینه بغل منځته راتلل، سینه بغل ډېر خطرناک واقع د ماشومانو د لویانو ژوند تهدیدوي، ورسره یو تعداد نور مشکلات د ځیګر د التهاب، ورسره ساری اسهالات، تر څنګ یې د په انسان په وجود کې چې یو محراق د تبرکلوز موجود وي په فعال شکل، هغه ته زمینه مساعدوي چې هغه فعال شکل ته واړوي، خو ټول دغه ناروغي دي چې حتی د انسان د ژوند د تهدید سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر نعمت الله ابراهیمی، د ماشومانو متخصص. ډاکټر صاحب رفیقي، تاسې ته به راشو که تاسې راته ووایاست، هغه کورنۍ چې ماشومان پکې یا د ماشومان تعداد پکې په ټوله کې ډېر وي، او د دوی د خوراک او هغه اقتصاد چې باید دوی ولري، په کافي اندازه خواړه نه شي ترلاسه کولی، خو په شاوخوا کې دغه ډول وایرسونه نه یوازې شری، بلکې له دې نه علاوه نور ډېر داسې مرضونه دي چې د دې احتمال شته چې دا کورنۍ ورباندې اخته شي. دغه ډول کورنیو ته څه لارښوونه کوي؟
اصلا خو موږ ویل چې خوراک او خواړه چې موجود وي، یعنی دا موږ نه ویو چې څو غریب دی او دې ته توصیه وکړو چې تاسې ډېر لږ خواړه، کوم شی چې شته، مثلا سوکړک شته، ډوډۍ شته، یا نور چې ترکاري شته په کور کې، ماشوم پرېږدي چې هر شی چې موجود دی هغه وخوري په کور کې. داسې نه شي چې موږ یې محدود کړو. مخکې توخی صاحب دا سوال وکړ چې ځینې کورنیو کې ګرم خواړه ورکوي. اصلا زه چې دا اوس دې عمر ته رسېدلی یم، زه تر اوسه پوه نه شوم چې ګرم خواړه کوم به ګرم وي کوم به یخ وي، مګر ځینې کلو کې خلک مثلا شیدو ته ګرم وي، مستو ته یخ وي، حال دا چې دواړه یو منبع لري. نو که هغه یا غوښې ته زمونږ په محیط کې چې زه په کنړ کې لوی شوی یم، زه چې کوچنی وم شیر چې په چاته پیدا شو وي ګرم شی نه ورکه، ګرم به چې شو هغه یې ورته پخه کوارې که غوښه چرګ ورته لال کوارې که ګرم خواړه چې وي ورکړه د ماشوم مقاومت به ښه زرخ کېده. بیا چې بیا کله دانې او بخار وویسته بیا به ورته ویل اوس یخ خواړه ورکړه چې دا شیر یې د ډډ نه راوځي، هغه به ماسته وریجې بیا ورکولې. دا څومره ښه رواج دی چې داسې وشي، ماسته وریجې یا ګوګرا داسې شیان به ورته ورکړل، ماشوم به تقویه شو. نو په کور غریبو خلکو دپاره هم چې هغه څه شی چې موجود دی هغه ورته ورکړه، که یوه څه کېږي دا وخت کې لږ زیات کومک کي، مګر کوشش بل ور سره څنګ کې ده چې پاکوالی د هر څه کېږي، لاس او مخ او په پاکو اوبو او په صابون سره ومینځي.
ډېر زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب له تاسو، د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی، د تاسو دواړو دوی کور ودان وی ژوندي اوسئ چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی را سره ګډون مو کړو. هغه اوریدونکو چې اړیکې نیولې وي په دې هیله چې ټولې پوښتنې ځواب شوي او دوی وکولی شي په خپل محیط کې د شرې د ناروغۍ د ودې مخنیوی وکړی شي او خپل ماشومان او لویان له دغې ډول ناروغۍ وساتي.